د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ورزش او لوبو مینوالو د ازادي رادیو په چپو کې می سلامونه ومني. دا ونه درته یو ځانګړی خبرونه وړاندې کوو. په وروستۍ څو اونیزو خبرونه کې مو د بیلابیلو لوبو له لوبغاړو، کارپوهانو او څارونکو سره مرکې کړې دي. غواړو دا ونه درته په دې نیم ساعت خبرونه کې دا مرکې بیا وړاندې کړو. زه بختیار ساحل یم. د افغانستان چټک توپاچونکو حمید حسن تر 44 کلن نړیوال لوبیز ژوند وروسته د توپاچونکو د روزنې دند ته غاړه کې خو ده. هغه اوس د افغانستان ملي لوبډلې د توپاچونې روزون کې ده. لنوموړي سره مو په همدې تړاو مرکه کړې ده او په پیل کې مو ترې پوښتلې دي چې کرکټ پرې خودل او نوې دنده پیلول ورته څومره ستونزمنه پرېکړه وه.
د کرکټ پرېکړه قدرته ما ډېر سخت کار ده. هماغه څه چې انسان ورسره ټول عمر مینه کړې بیا زما خو ورسره بې اندازه کرکټ سره ډېره مینه وه او لا دا او نه به ختم شي. نو سخته وه ډېره زیاته راته ده. د یو ورځ خبره نه ده، د یو ساعت خبره نه ده، په دې د میاشتو میاشتو یا داسې یو کال نه لا زیات رئیسې په همدې فکر کې وم چې دا ډیسیژن واخلم که وانخلم. خو بل خواته چې مې کتل دغه زموږ د بولینګ ډیپارټمنټ په څنګ کې ورسره لیواله خپله هم چې په فیوچر کې که چیرې زه راځم ادارې ته یا کرکټ بورډ ته غواړم افغانستان ته خدمت وکړم، نو هغه خدای شته بالینګ کوچینګ و چې زما ورسره ډېره مینه او شوق و. غواړم چې لوبغاړو سره د نږدې نه په دې برخه کې کار وکړم. نه انشاءالله امیدوار یم او په ځان باوري یم چې په دې کې به هم د افغانستان څونه د ځوان لوبغاړي چې دي موجوده ټیم کې او ورسره په څنګ کې را روان چې کوم دي انشاءالله هغوی سره به هم خپل کوشش کوم چې ترسو را روان څو کلو کې افغانستان ته داسې بالران پروډیوس کړو لکه ځان پسې دولت شاپور چې زمونږ دغه د سپینینګ ډپارټمنټ کوم دی دې سره انشاءالله مساوي شي. 50% په دوی رسي، 50% زمونږ د طرف نه دغه د فاست بالینګ تشډکه شي. انشاءالله بیا به دغه مشکل به مرفع شي او ماشاءالله اوس هم لوبغاړي ډېر تاسو ګورئ زمونږ د افغانستان فاست بالران ډېر زبردست پرفارمنس کوي په لیګونو کې. نو دوی هم تیار دي انشاءالله، خو کوشش کوو چې نور هم تیار کړو تر څو په میچونو کې موږ ته نور مشکلات پیدا نه شي. نو وخت په تېرېدو سره انشاءالله دغه نیمګړتیاوې چې دي د خیره دا به انشاءالله ختم شي.
دا ووایه چې د خپل لوبي ژوند کومې شېبې دې نه هېرېږي.
د لوبي داسې دی چې درته ووایم، هر یو لوبه چې ما افغانستان دپاره کړې ده زما د ژوند یو ښه خاطره ده. خو په ټولو کې نه هېرېدونکې لوبه یو نه بلکې دوه دي. یو هغه لوبه د 2009 کال د آیرلینډ سره وه چې کله آیرلینډ ته 250 منډې پاتې وو، تقریبا 6 بال او 5 لوبغاړي پاتې وو او زه راغلم بولینګ ته. څلور لوبغاړي پکې ما وسوځول، یو مې دینه مخکې موټ کړه پروټوفیل کیپټن یې وخت سره او یو وکټ نه بي وخت سره لاسمینو چې هغه خیری جان مونیو د آیرلینډ لوبغاړی او هغه مچ فکر کوم په 2.5 کې په 1.5 لوبه په منډو باندې منګو ګټلو. نو هغه داسې یو لوبه وه چې زما د ژوند یو بهترین لوبه وه. ډیویژن 2 کوالیفایډ وو، ډیویژن 1 وبخی په ساوت افریقا کې او په هغې نه مخکې یو بل ډیویژن و په ارجنټینا کې د کیمن آیسلینډ سره زمونږ لوبه وه چې پکې باران وشو او د باران د وجې هغه لوبه لغوه شوله او بېرته مو بیا د سره هغه میچ په سبا باندې وکړلو. نو هغه داسې میچ و چې که چیرې مونږ بایللی وو شاید زمونږ کرکټ په هغه وخت سره 5-6 کاله نور هم شاته تللی وو. نو الله تعالی ډېر غټ فضل ورو کرم شو چې هغه میچ کې باران شو او مونږ رنځونه ډېر کم جوړ کړي وو. نو هغه داسې یو لوبه وه چې زما په ژوند کې زما هیڅکله به مې هېره نه شي.
فکر کوي چې د لوبغاړي پر ځای د روزونکي په توګه افغانستان درته ډېره اړتیا درلوده؟
د لوبغاړي په صفت کې زه ډېر شکرګزار یم د الله تعالی او فخر کوم په خپل ځان باندې چې افغانستان لپاره ما څونه کرکټ کړی دی. ډېر په ایمانداری، ډېر د زړه نه او ډېر د جذبې سره. نو د هر یو لوبې، د هر یو میچ زما د ژوند یو ښه خاطره ده. اوس دغه نوې کوم وظیفه چې راسپارل شوې ده زه به لا ډېر کوشش کوم. توقع هغه هیلې چې د خلکو دي هغه نه امید نه شي انشاءالله. خپل دغه څونه تجربه ده خپل لوبغاړو سره شریک کړم زموږ بلرانو سره. ان شاء الله امیدوار یم چې دې کې به هم خپل هڅه کوم او کوشش کوم هم دی چې د خپل تجربه او دغه لوبغاړو سره په صحیح اندازه په صحیح ډول باندې دغه د بولینګ ډپارټمنټ کې ورسره کومک او همکاري وکړم تر څو موږ افغانستان ته نور لوبغاړي او نور بالران پروډیوس کو را روان څو کلو کې په خیر سره.
لیدل کیږي چې اوس مهال د فاست بولینګ په برخه کې فضل حق، نوین دغه راز عظمت او سلیم صافی او ګڼ نور داسې فاست بولران شته چې دا تشه تر یو حده ډکولی شي، خو ته ترې راضي یې او فکر کوي چې ډیر کار ته اړتیا ده؟
بالکل ماشاءالله، که تاسو وګورئ د افغانستان فاست بولران چې څونه دي موجوده وخت کې ماشاءالله ډیر با استعداد دی او استعدادونه تاسو پورې مختلف لیگونو کې سلیکټ دی او لګیا دی خپل کرکټ کې. امید هم ده د خیره چې دوی خو د موجوده وخت کې د افغانستان کرکټ نور مخکې ویسي او زما به هم همدا کوشش شي چې دوی سره په دغه برخه کې پوره همکاري وکړم، د خپلې تجربې ورسره شریکې کړم، هغه نیمګړتیاوې چې دوی لري په هغې ورسره کار وکړم تر څو دوی نور هم پیاوړي شي او د افغانستان لپاره نورې ښه لوبې وکړي. او امیدوار په دې یم چې انشاءالله را روان څو کلو کې د خیره نور بالران به هم افغانستان ته پروډیوس کړو. زه خپل ځان ډېر ښه ښه پلانونه لرم انشاءالله، که چیرې په خیر بورډ سره په همغږي او په همکارۍ باندې پروګرام مخته وړلو نو کوشش به موږ دی چې ځوانان نور هم را پیدا کړو. دغه زیاتره قریو کې په کلو کې ډېر استعدادونه موږ لرو چې هغه پټ دي، نو کوشش به موږ هم دی چې پټ استعدادونه را پیدا کړو او تر څو روان کلونو کې افغانستان دپاره داسې نور فاست بالران پروډیوس کړو چې هغه نیکسټ 10 ایئرز یا د هغې نه بعد چې کوم لوبغاړي راځي او که ژوند زندګي وه د افغانستان دپاره لوبې وکړي او خدمت ورته وکړي.
تر څومره سرعته پورې دې توپ اچونه کړې ده؟ یعنی کیلومیټر پر هاور څومره فاست بال دې کړی؟
فاست بالینګ موږ چې خپل وخت کې وو هغه پیک ټایم چې ورته وایي د سپیډ اندازه به هم دونه میچونو کې نه معلومېدله، خو یو ځل په انګلستان کې میچونو نو هلته د کلب کرکټ ما کول یم چې سیده پاره یو بال مکه 125 کې تیسترین بال، بیا د هغې نه پس چې زه خوب هم شمه سرجریانې مې چې د زنګونو شولې، بعد د هغې نه هم په 2015 ورلډ کپ کې تاسو وګورئ هغې کې هم د 125 نه پورته ما بولینګ کړی دی. دغه شانتې 2020 ورلډ کپ کې تاسو راواخلئ، دا دوه کاله مخکې چې کوم شو هم 125 پورې 30 پورې 20 پورې به مې د بال سرعت و. نو سپیډ کې مې څه فرق نه و راغلی، خو بس بعضې وقتی انجری نشی دردو نشی نو آغا انسان تا اجازه نه ورکی چې لوګت کرکټو کې خو زه به دم الحمدلله زما څون انجینر چې ویری کور شوی وی دی نو دا څه کوم تکلیف راته، خو بعضی وخت کې بعضی فیصله داسې چې انسان باید واخلي او دې کې شاید دا خیر وي. نو ما هم په دغه صورت کې د انټرنیشنل کرکټ نه په دې خاطر استفا ورکړو، زړه مې هم دا غوښتل چې زه په دې کوچنګ برخه کې د افغانستان بالرانو سره ځوانان چې کوم دي دا موجوده چې کوم دي دیس کې هم ورسره کومک وکړم او لا نور دو پیاوړي شي تر څو د افغانستان لپاره نور ښه لوبې وکړي.
ورستۍ پوښتنه کوم، هغه فاست بالران چې د افغانستان په کلیو بانډو کې دي او د مخکې تلو هیلې نه لري، پلان لري چې کله خبر واخلي او دعوت یې کې کیمپونو ته؟
هو ولې نه، حتما انشاءالله یو استعداد به انشاءالله نه پټیږي نه به د چا حق وړل کیږي. زه په دې پوه شم چې یو بالر داسې شته چې 140 پورې یا 145 نه پورته یا 140 نه پورته سرعت لري، که هغه کرکټ هم نه کړی نو انشاءالله هغه به مانه نه ضایع کیږي، هغه به د افغانستان لپاره لوبې کوي، که هغه په کلي کې وي که په ښار کې وي که په هر ځای کې د افغانستان وي هغه ته به حق رسیږي، ځکه داسې بالران موږ ته په کار دي چې د 140 نه پورته سپیډیج ولري یا د 145 نه پورته، نو هغه موږ کوی شو چې هغه نور هم تیز شي، فقط داسې چې هغه لږ پالش کول غواړي په بعض شیانو ورسره کار کول وي تر څو هغه نه یو بهترین فاست بالر جوړ شي. نو د خیر دام په ذهن کې شته، په پلان کې هم شته، کرکټ بورډ هم انشاءالله راسره منلی دي کورې ودان، دا پلان به د خیر وخت په تېرېدو سره انشاءالله ډېر زر به په لار اچو او تر څو دغه د کلو بانډو نه هر ځای کې لوبغاړي وي او استعداد وي هغه به د خیر افغانستان ته پروډیوس کوو انشاءالله مخته به راولو.
تاسو د افغانستان د ملي لوبډلې د توپچونې لروزونکو حمید حسن سره زموږ ځانګړې مرکه اوریده. او اوس د راشد خان د لوبیز ژوند پتړاو. راشد خان اوس مهال د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر ده. هغه دوه ځل وړاندې هم لوبډل مشر شوی و، خو بیا د ځینې ستونزو له امله پریښی و. د راشد خان د لوبیز ژوند د پیل او بریالي مزل پتړاو مو د افغانستان کرکټ بورډ له پخواني اجرایوي رئیس شفیق ستانکزي سره مرکه کړې ده. په پیل کې مو ترې پوښتلی دی چې د راشد خان د پیدا کېدو کیسه څنګه وه.
زما اوس مهدیږي په دې وخت کې دولت خان احمدزی چیف سلیکټر او دولت خان احمدزی ته ما یو بل دند هم ورسپارلی و، ټیلنټ ایډینټیفیکیشن، یعنی د استعدادونو غوره پیدا کول او د هغو پالش کول. هم دا هم د دولت خان احمدزی د وظایفو څخه یو ستره وظیفه وه. نو موږ به لوبغاړي په نښه کول او هغه به پوره کال، ځوان لوبغاړي البته، هغه به پوره کال فالو کول او هغه به پالش کول او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې بم راوستل. نو د معمولا کله بم سه په میدان کې د افغانستان د کابل په لوبغالي کې به سیالي وي د هر لیول. د کوم لوبغاړی په ما کتن به ما ته زنګ وسه مشره یوړې ک ګراوند ته راسي، نو زه به حتمن په یدم سوک را باندې ګوري. نو په دې وخت کې راشد خان نو لس کلن ملي لوبډلې ته غوره شوی و. نو کله چې زه ګراوند ته ورغلم او فیض دولت خان وایه بیا کوم لوبغاړی را باندې ګوري، نو د بیا ما ته په جواب کې ویلې خپل هم کرکټر پیدا یې که. نو یو اوور وروسته راشد خان بالینګ ته راغی او کله چې ما راشد خان بالینګ ولیده بالکل ان پلیبل و، او حتی وکټ کیپر د ده بال نسو جج کولی. مورتلی صدا غمیر بنی ګوره د خو ماشاءالله ډیر خلو غړی ما تخکاری. او له هغه څخه یو میاشت وروسته د زیمبابوې سیریز د افغانستان د ملي لوبډلې لومړی ځل و، منګه اسوسیټ ممبر و او ما د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد سره بایلټرل سیریز برابر کړی و. نو منګه په دې وتوانېدلو چې اصغر افغان قناعت ورکو او راشد خان ملي لوبډلې ته سلیکټ کو. خو ما راشد اصغر افغان هم یو معقوله خبره په هغه وخت کې دا وکړه چې ځوان ده او نه غواړو چې ډېر د پرشر لاندې راولو، شل ورځې به صرف پې وکړو، یو ورځنۍ سیالۍ به نه کوو. نو موږ هم ورسره ومنله مزه شل ورځې نه د کریر سټارټ کی. خو کله چې ملي لوبډله زیمبابوې ته لاړله، موږ په لومړۍ تمریناتي سیالیو کې ډېره بده ماتې وخوړله او بیا هم په لومړۍ نړیوالې ورځنۍ سیالۍ کې هم په 120 منډه کې 122 منډو آؤټ شو، هغه مو هم وبایلله. نو دولت خان او اصغر افغان دواړو ماته زنګ را ووهه له زیمبابوې څخه او راشد رانه وغوښته، او ما هم هیڅ دمه ونه کړه په دې پرېکړه کې، او راشد خان مو مستقیما له جلال آباد نه را وغوښته او زیمبابوې تم روان کړه. هغه ورځ ده او نن ورځ ده راشد خان الحمدلله د نړۍ یو ډېر غټ ستوری جوړ سو.
ستانکزی صاحب، ستاسو لاند د راشد خان د دومره سترو لاسته راوړنو راز په څه کې وینئ؟
د راشد خان د کامیابۍ راز خو یو د راشد خان خلوص ته له خپلې پیشې سره، له پیشه کرکټ ته. راشد خان کرکټ ته ریسپیکټ ورکوي. راشد خان هیڅکله هم ځان له لوبې څخه غوره نه ده بللی، همیشه دی وایي چې زه زده کړه کوم. او بل د کامیابۍ راز دا ده چې راشد خان خپل محدودیتونه پیژني، خپل لیمیټیشنز پیژني، خپل سترینګثس پیژني، په خپل سترینګثس باندې کار کوي او کوم د ضعف نقطې سي دي هغه دی اول تشخیصوي او بیا په هغه باندې کار کوي. نو که راشد خان تاسو وګورئ د هغه غټه اسلحه په بالینګ کې کورتو وایو هغه ګوګلی ده، او دا د هغه ګوګلی سپیډ ورځ تر بلې زیاتوي. اما که مخته نه ده پریښی، دی پوهیږي چې د بالینګ سرعت په کوم سرعت سه دی بالینګ کوي، او ګوګلی یې سه دا مین هتیار ده یا اسلحه ده، او هغه باندې ها دی روزمره کار کوي. او هغه د بالینګ سپیډ که تاسو وګورئ په دومره کرکټ سره هم د ده د بالینګ سپیډ له تروس پورې کم سوی نه ده. نو د کامیابۍ راز یو زیار، محنت او مشقت ته لوبې څخه ځان غوره نه بولي، او همدارنګه په خپلو محدودیتونو باندې پوه ده او موږ باندې کار کوي.
آیا فکر کوئ چې راشد خان په شل ورځو سیالیو کې زر وکټې پوره کړي؟
زما په اند به د راشد خان کریر به سکله ختمیږي، نو د راشد خان به له 1200 څخه تر 1500 وکټې وي. د شلوریز نړیوال کرکټ کې.
انضمام الحق چې د پاکستان خوانه لوبغاړی او د افغانستان د ملي لوبډلې خوانه روزونکې او هغه د راشد خان د غوړه کولو داوادار دی، هغه وایي چې ملي لوبډلې ته راوسته موافقه ورسره.
انضمام الحق راشد خان نه لیدلی و، نه راشد خان نوم اوریدلی و. انضمام الحق کله زیمبابوې ته راغی نه افغانستان کې کوم لوبغاړی لیدلی و، به راشد خو بالکل په لومړي سر کې ونه. نو لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، اصغر افغان او دولت خان احمدزی ما ته زنګ ووهه، راشد خان مونږ رولیږه زیمبابوې ته. او د انضمام الحق سره زما پریکړه دا وه چې د زیمبابوې سیریز به هغه کوي، افغانستان لوبډله به انضمام ګوري او موږ انضمام به د افغانستان لوبډله ګورو، بیا به لږ نه بعد موږ په اوږدمهاله کانټراکټ باندې کار کوو. نور انضمام الحق د راشد خان په راوستلو کې هیڅ کوم رول نه درلود، او زیات رول پکې د دولت خان احمدزی، د اصغر افغان او یو څه ناڅه به زه خپل رول هم وښیم، ځکه چې ځوان لوبغاړی او ډېر ستر اعتماد موږ په هغه وخت کې پرې وکړ.
فکر کوي چې افغان کرکټ به د راشد خان په څیر نور ځانګړي استعدادونه پیدا کړي؟
افغانستان د استعدادونو کور ده، د کې هیڅ شک نشته. د کرکټ د نړۍ ستر استعدادونه په افغانستان کې دي. که چیرته یو ډیر ښه سټرکچر جوړ سي، ټیلنټ آیډینټیفیکیشن پروګرام بیا په کار واچول سي، او هغه ځوانان روزل سي، اول پیدا سي او بیا هغه ځوانان کال کې 365 ورځې دوی فالو سي، او د افغانستان د کرکټ بورډ د داخلي کرکټ کې هغه جونیئر ده او سینیئر داخلي کرکټ ته دغه سټرکچر لاندې ونیول سي، د کې هیڅ شک نشته چې راشد خان په څیر به ډیر زیات استعدادونه مخته راسي. خو متاسفانه په 2019 نه راپېښه خو تر اوسه پورې موږ کوم خاص استعداد نه لیدلی چې د افغانستان کرکټ بورډ مخته راوړی وي. هماغه د 2013 د انډر 19 د ټیم لوبغاړي تر دا اوسه پورې نو سیستم په کار ده، او تر اوسه پورې ما د سیستم د ډېر سخت سوال لاندې ده، ځکه دوی هیڅ نه کوم داسې استعداد د نړۍ کرکټ ته نه ده وړاندې کړی، بغیر له نور احمد لکڼوال نه نور موږ داسې کوم استعداد نه لرو چې هغه نړیوال کرکټ کې ځلېده. لا څه کې نړیوال کرکټ ته صرف راغلی وي.
تاسو د راشد خان د بریالي لوبي سفر په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ له پخواني اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي سره مرکه اوریده. اوس د افغانستان د بل لوبغاړي کریم جنت په تړاو، د افغانستان د کرکټ په اوسنۍ ملي لوبډله کې کریم جنت یو داسې نوم دی چې له ډیرو سختیو تیر شوی، او د خلکو مینوالو له ګڼو نیوکو سره سره په کرکټ کې ډیر مثبت بدلون راغلی دی. هغه د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې د خپل هر اړخیز پرفارمنس پر اساس افغانستان ته لوبلړۍ وګټله. مرکه مور سره کړې ده، او په پیل کې د هغې لوبې په تړاو غږیږي چې د اماراتو پر وړاندې په سخت شیبو کې راووت او لوبې وګټله.
سایل صاحب، حالات خو سخت وو، ځکه چې که ته وګورې سیټ بیټسمین چې په کریز کې آؤٹ شي، په داسې حالاتو کې چې اور پسر تقریبا لسونه تر دولس رنزه پکاري، نو مشکلې نوی بیټسمین د پاره چې هغه کریز ته ورځي، هلته بیا ځان سیټ کوي، بیا خپل شاټونه وهي. خدا او دماغ تیارای الحمدلله ورته خو، ځکه چې کته بی پی ایل وګوره دینه مخکې بی پی ایل کې مال دلته هم داسې ډېر میچونه چې هم داسې فینیشنګ کې مطلب اخره وخت کې زه وتم داسې اور نو پاتې داسې ډېر میچونه هلته ما وکړو. ما هغه پریکټس آیډیا دما وا، او بس همدا و چې زه کامیاب شم پکې.
په لومړۍ لوبه کې هم تا نیمه سلیزه ووهله او لوبه دې وګټله، هغه لوبه هم سخت پړاو ته تللې وه. فکر دې کاوه چې د اماراتو توپ اچوونکي دومره ښه بالینګ وکړي؟
په کرکټ کې کته یو شي ته وګورې کنه، که مخالف ټیم دې تا هر څوک وي، خو دغه یو شی باید تا په ذهن کې، دا انټرنیشنل میچ او دی هیواد په سطح میچ ده. نو هغه بیا که مخالف ټیم هر څوک وي، نو هغه پریشر یا هغه دباو وي په پلیئر باندې چې دا انټرنیشنل میچ ده، او دې ته هم سړی نه ګوري چې دا څوک ده. بیا خاص کل په شلاوري زلوبو کې که ته وګورې، دې کې فرق ډېر کم سي دی ښه او دی بد ټیمونو، ځکه چې دا اورونه کمی، نو دې کې هر یو ټیم کولی سي چې ښه کم بیک مطلب ښه اپسیټ کی. نو په دې باندې او بل کته دی اماراتو ټیم ته وګوري، دی 1300 کلونه به دې کال خاص دې کال کته وګوري، دلته دې خپل ټورنمنت آی ایل ټی لیگ وسو به T10 کې د الکان هر کال. بل دی اماراتو کرکټ نن سبا ډېر لکه مصروفه ده، نو د هغې لوبغاړي موږ په دې لیگو کې هم کتل لکه پرفارمنس کوي، هلته هم نو منگ مطلب دومر آسان نو واغشتي منگ ورتا خپل فوکس سره ولر زکه چې منگ ته معلوماتو چې دا چې بالران دي ک بیټسمنان دي هغه چې کم لګونه دي ٹی 10 یا دا ایل ٹی ٹی 20 چې کوم اوس لیک تیر شو دې کې هم دی الکانو خپل پرفارمنس کو
ترتا پرته بل هیڅ افغان تو په هون کې ډیر خو نه زلید استونزه په څه کې و وشتن ځای سختو یا استاسي میچ پریکټس نو لکه دومر وخت تاسو کرکټ نو کړی
دس دا ہر لوغاڑی غواڑی چاغ خپل ٹیم دا پر پرفارمنس کی نو ٹیم یوزی تو رسائی نو ہر وقت نے کی گئی ہر سو سر کم سوچ کے ہم غسی اسی نو خپل کوشش کی ہر او منگم دا کوشش ہو نو داو چی زبا کے کامیاب اسم او بل آغا امارات و ٹیم ہم دس نا دا آغا لکما خود دمخ کی ملے دا ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ چونے دی لیکن ہر یو ٹیم تا تا پر سوچ سر راضی نو دا دا چی پرفارمنس کېدل نه کېدل دا راځي دا کرکټ یو حصہ ده
ادارت وې فکر مکاوه چې امارات به مول داسې سخت او سره مخ کړي یاره د کرکټ په اصطلاح دومره ټف ټایم بدر کړي
که یو طرف ته وګوره فکر دې مونږ دومره نه و چې دومره ټف ټایم برای کې ځکه چې مونږ مو ګوره دې مونږ الحمدلله مطلب د کرکټ لیول کته وګوره ډیر خدا اوس کنه لوبغاړي دې مونږ وګوره مختلف لګونو کې لوب کوي اسانه موږ نسو اغستله یو ټیم هم ما مخیم درته یاد وکړه چې کدی موږ هر چا سره میچي نو کرکټ دغه زو شاید چې دې کې ته هیڅ کله ریلیکس کېدل نه سي کی ته هر چا سره میچي ته باید پورا سل فیصد خپل ایفورت وکې دومره فکر هم نو خو لوبه چې سمره فکر اغه نه هم اغه خو لوبه وکړي موږ سوچ نن اغه لوبه خو لوبه وکړي
پتیر نړیوال جام کې هم نوې هوې در شل چې هغه نشتون په تا مثبت تاثیر کړی یعنی لوبه دې ډیره خښوي ده کوم ځانګړي خواري دې کړي چې تو په هنه دې دومره خښوي
سایل صاحب کرکټ خو تا په خپل هم کړای نو کرکټ کې یو دسه یو خبر ده دسه یو خو قسمت لګ ډیر مهمي او بل دسه د انسان خپل خواري مهنت هم ده لوبغاړي غواړي دا چې هغه ورس تر بل خسي نو ما هم دسه کم چې لګ سده ستونزې وې نو هغه کوشش میں کڑے چاغا ما ڈیر کار روکا او کوشش میں دا چنو رم اکو تاکہ کرکٹ یو تر بلا ورز اس دکڑ کے لوگ آڑے او بل مهم شای اتا پا ٹیم کے خپل رول چکم بھی چاہتا تا پتے نو الا یو پلیئر مینٹلی لکا مازغون بیا ڈیر سیٹ بھی جوڑی کا نا چی تا تا معلومی چی دی ما پا ٹیم کے سر رول دا نو کدین مخ کے زب پا ٹیم کے با امم دسی رول ما تا سی پتا نو چی زوز پا کم پوزیشن بیٹنگ تا زم لکه دو درې پوزیشن ته ما ځان جوړ کړو نو دا یو بیټسمین د پاره دا ډیر مشکل اسی ځکه ته چې بیا پریکټس کې تا ته پته نه لګی چې زه کم پریکټس وکم زه اوپننګ ته پریکټس وکم زه میډل آرډر کې پریکټس وکم زه اخرې دي چکو پریکټس وکم دا بیا ډیر سخت دی دا کې یو ته دی کلب کرکټ هم کې پاغه کې هم یو پلیئر ډی ډیسټرب کیږي دا خو بیا انټرنیشنل میچونه دي کنه نو دې کې بیا بیخي سخت دی نو دې کې خاصه مننه کپتان نوم کوم چې موږ یو پوزیشن پلان ما ترا کړو چې دا پوزیشن دیتا دې ته ځان جوړ کړم ما زغونه ځان تیار کړم دا و چې الحمدلله لوبه می خو کړې
امارات ته دویم لوبه کې په ډېره اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه دې تو پچون کې په توګه وایي چې د محمد وسیم لپاره مو هیڅ پلان کار ورنه کړه ته لامل پڅ کې ویني
واقعا په دوهم لوبه کې امارات خو لوب وکړه او کتو ګوره خاص توګه محمد وسیم ډېر ښه بیټینګ وکړ تا ته ما مخ کې یادونه وکړه چې دا اوس چې کم په امارات کې کم لیک تیر شو یا ٹی 10 دې کې دا لوبغاړي ډېر ښه پرفارمنس دی وکړ دا الته هم د محمد وسیم ښه پرفارمنس وکړ دا اوس امارات کې کم لیک تیر شو آی ایل ٹی ٹی 20 نو دا او چې شاټونه هم خو لګېدل نو اورځ یو په یو اصطلاح ورته وای اورځ یو نو هر خوا به زه وختونه شاټ به لګېدل
یو محل په ټولنیزو رسنیو کې ویل کېدل چې کریم جنت وای غواړي چې د بومرا په څیر توپ اچون کې یا بالر شي او روحیت شرما په سیر توپ وهنه وکړي پر اختیا هم دغه سي د غختل یا هم دغه سي فکر لري
د سې د چې خپ دا خو خل غلط پوي سوي ته خو ما اصل کې دا د سې ویلې دي چې روحیت شرما شو وخت دی ما خوغ دی په دې نسبانه چې شو وخت تر بولینګ دی ما چې خو خوخه دا جار دغه بولینګ رن اپ هرسو د سې روحیت شرما هم دغه بیټینګ چې کم ا ټیکنیک دی کنه چې ټایم ور سره ډیر زیات وی بیټینګ کې په دې صورت باندې ما مطلب دا دولو غواړي خوخیږي
پرسته پښتنه درنه کوم د پاکستان پر وړاندې په نړیوال جام کې چې په سلور توپونو در باندې سلور شپږیزي وو حل شوې چې فکر یې نکې ده تبن د افغانستان ځوان نسل قدر قهرې دلې او چې له خلکو سره مخ کې دي چې در ته ویل او ترغې با تاسو سوچ کاوه او دا راته وایي چې هغه لوبي نو روسته څه ذهن ته درتل
واقعا د خفغان ځای خو وي ځکه چې لوبغاړی په خپله هم خفای ټول لوبډله هم خفای بیا ټول وطن هیوادوال هم خفای نو سخت خو وي خو داسې او دا هم دا خلک هم تا ته وایي که نه چې دا ولې داسې اوسو ولې داسې اوسو خو ټولو کې ضروري او مهم شی دغه ده چې دینه باید سړی زده کړه وکړي او دا یوازې دا نه ده چې کرکټ دا داسې ډېر میچونه به مخکې بیا هم راځي او داسې ډېر میچونه موږ به ګټو انشاءالله خو سوچ او فکر ډېر ضرور ده که نه چې مثبت سوچ خلک وکړي او ښه سوچ باید وکړي نه دا چې زیاتره خلک تضاد ته لاړ شي که نه آشای ډېر غلط طرف ته واړي ځکه که دا ته سوچ وکړې زه دا څلور شپږیزې په ما ولګېدې که دا چېرته نه وې لګېدلې ما اته لس رنزه یا دولس رنزه ورکړي وو اخري ور خو بیا هم پاتې وو او کریس کې سټ بیټسمنانو دوه مین بیټسمنان ولاړ کېدی چې په اخري ور کې هم پوره سوي یعنی دوه ور څلور رنزه پاتې وو یعنی کرکټ کې دا هر څه کېږي په دې خو ته بهتره پوهېږي خو ذهن کې خو راځي سړی خفه بار بار خفه کېږي اوس هم چې کله کله راشي زه بیا هم خفه سم خو مهم شی په کرکټ کې چې کوم دا چې دوه شیونه ډېر مهم دي یو اګنور کېدل اګنورنس یو کانفیډنس دا دوه شیزونه یو لوبغاړی باید پرې نه دي ځکه بد ورځ راځي په هر چا باندې نو هغه بد شی نه ته باید اګنور کړې او ځان کې هغه کانفیډنس واچې چې ته څنګه ښه سی نور کنه نو دا مهمه ده
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
اوس د سوک وهنې د یو لوبغاړي مرکه درته وړاندې کوو د خالد تکل صافی نومیږي په ننګرهار کې لوبې کوي او وایي چې له ډېرو سختیو سره سره یې دې لوبې ته مخه کړې ده او د خپلې علاقې له مخې ډېرې لاسته راوړنې کړې دي خو له ګڼو ستونزو سره هم لاس او ګریوان دی هغه وایي چې هیڅ لوبیزې اسانتیاوې نه لري او حتی نشي کولی چې لیوه د بهر خپلو لوبو ته سفر وکړي خالد صافی په پیل کې داسې وایي
دغه واته کال به مې کېږي چې په دې بوکس لوبه کې لګیا یم خپله خواري او زحمت وباسم
تا په لومړي ځل چیرته د سوک وهنې لوبه پیل کړه او چیرته تمرینات کوي استاد دې څوک دی په دې برخه کې څوک ښوونه درکوي
ما خو لومړی وار چې تمرینات پیل کول ننګرهار کې د محترم استاد پسرلي خاکسار سره چې اوس برحال د ننګرهار د فدراسیون د بوکس د فدراسیون رئیس هم دی او تر اوسه پورې لا شکر دی اوسر لګیا یي د هماغه استاد خواري او دعا ده تر دې ځایه را رسېدلې
ته راته ووایه چې په څومره وزن کې ته سوک وهنه کوي یا سیالۍ ترسره کوي
ساحل صاحب ما خو اماتور مسابقات چې کوم دي هغه مې په شپږ پنځوس کیلو کې ترسره کړي دي او اوس هم لا لګیا یو پروفیشنل چې دي جهاني هغه مې اووه پنځوس او اته پنځوس کیلو کې کړي دي
د هیواد په کچه د کوم ځل اتلولي ګټلې ده یا چا سره د سیالۍ کړي دي مهمه او مشهوره سیالۍ دي کله وه چا سره وه چیرته وه
سلور وارې مې هیواد عادل ولی راوړي او مشهور او سیالي مې چې وه نو هغه د پاکستان پر خلاف وه شکر الحمدلله چې هغه مې بیا وګټل او نورې مسابقات ته بیا لاره پیدا کړه
له افغانستان بهر سیالیو ته تللی کتللی کوم هیواد ته تللی څومره لوبې دې له هیواده بهر کړې دي څومره دې ګټلې دي څومره دې بایللې دي
سلور وارې پاکستان سره مخ شوی یم او د الله پزل نه درې مینې کاوټ کړي دي ورته یو الک سره په نمرو باندې لوبه کړې وه چې هغه ډېره جالب لوبه هم وه او بنګلادیش کې راته مسابقات جوړ شو خو د اقتصادي لحاظ هغه هم رانه پاتې شوه او په عربي اماراتو کې راته جوړه شوله چې هغه رانه هم پاتې شوه اوس راتلونکي بیا د پاکستان سره مرکزي مسابقه لرم په کمربند باندې نو انشاءالله تعالی زه ته آمادګي کوم تمریناتو کې اخته یم
صافی صاحب دا راته ووایه چې د سوک وهنې په کوم نړیوال سازمان کې د لوبه کړې ده آیا سوک وهنې لوبه لکه د آزادو لوبه غوندې یا د فری فایټ سیالیو غوندې کوم سازمان لري
دا هغه ما چې کوم مسابقات د هیواد څخه د باندې کړي دي دا ټول په سازمانونو کې شوي دي دا پروفیشنل سازمانونه دي نړیوال نو دا ټول په فری فایټ په رقم سازمانونه دي او هغه کې لوبېدلی یست
د امکاناتو په تړاو راته ووایه څومره امکانات درته مساعد دي په هیواد کې دننه چې تاسو خپل تمرینات وکړئ د بدني روزنې ریاست یا کومه بل سپورتي اورګان تاسو سره مرسته تر دې د مکړې ده یا کوي
والا تر اوسه پورې خو اچاره د پاملرنه نه ده کړې لا لګیا استو نو تر خپل وسه خواري او زحمت وباسو او اوس زما برحاله چې کوم دی د پاکستان هیواد سره مرکزی مسابقه ده په کمربند باندې زما د ویزې مشکلات دي خدای پاک دا ویزه وکړي او په خیر سره اخیرنۍ مسابقه هم د پاکستان سره په کمربند چې دا په خیر باندې وشي.
له افغان څوک وهونکي خالد تکل صافي سره مزمونږ ځانګړې مرکه اورېده. د لوبو دا اونیزه ځانګړې خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. له اورېدو مو مننه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي میلمه
احمد شبریم هر کله مو کوم نن په دې خبرونه کې لدا څه چا سره خبري کوم چې دینی زده کړې کړې دي په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي اهلو ځلو کې فعال پات شوې ده او له ادبیاتو سره هم مینه لري. دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي. مولانا صاحب خبرونه ته شراغلی کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلی یاست. که چیرته دا کیسه وکړي چې 23 کاله مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څنګه راغلی؟
سلامونه اونې کیلی شي برسه تاسو اوریدونکو ته او د ازادۍ رادیو کولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. زه په 1991 کال کې جرمني ته راغلم. په هغې وخت کې دا مسافرتونه او راتګ دومره سخت کار نه و، لیکن بیا هم د شوروي اتحاد د یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماتیک روابط قطع کړي وو. نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شم.
تاسو چې لومړی ځل راتلې له پاکستان راخلی پالوتکه کې جرمني ته راخلی؟
د اسلام آباد نه زهران ته، د زهران نه دمشق ته، او د دمشق نه مینیخ ته منشان ته.
او تاسو ویزه څنګه ترلاسه کړه؟
ویزه په هغه وخت کې نه و. مونږه چون سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نه و، د روسانو یرغل و په هغه وخت کې، نو دا دلایل و چې مونږ په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو. لیکن هلته په هغه وخت کې مونږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره د دې چې بدون د ویزې او بدون د اجازې نه دلته راغلي یې، مونږ کولای شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره تاسو ته د دې جرمي هغه نه چې یو مملکت ته داخلېدل دي د دې بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندګي قبول کړو.
مولانا صاحب تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تلئ، دا به مو اول سفر چې په الوتکه کې مو کاوه همداسې؟
نه، د هغې نه مخکې مې سفرونه په الوتکه کې لرل، لیکن یعنی یو ځل تلی وم په هندوستان ته، او هغه هم په الوتکه کې وه، او په پاکستان کې هم داخلي پروازونه مې لرل، تقریبا 15 یا 16 پرواز.
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرله چې اروپا ته تلی او لنډ سفر نه و. څرنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلی او جرمني ته راتلی، مخکې تر دې چې جرمني ته ورسی، څه احساس مو کوو چې هلته به ژوند څرنګه وي او سخت به نه وي؟
داسې و چې په هغې وخت کې زما معلومات د جرمني په هکله باندې ډېر کم وه، او نه پوهېدلو چې کومې خواته دا هغه سوق کېږي، یعنی کومې خواته ځي دغه برخلیک زمونږه. آیا مونږه به دوی ومني که وبم نه مني؟ کولی شو چې هلته پناهندګي واخلو یا نه؟ دغه ټول سوالونه وه. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، چون زمونږ کورنۍ وه دیني کورنۍ وه، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع و، یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي، نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما و زمونږ کورنۍ و خپلوانو نه خوښولو. نو ما دوی ته هم دغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلي و، هیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځمه او ګورو بیا مې د دې نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسیدلې.
مولانا صاحب، په جرمني کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې، خصوصا په لومړیو کلونو کې، تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول. د مجاهدینو ځینې د هغه وخت ځینې مشران مو راغوښتي وو جرمني ته، دغه سیاست ته مو څرنګه توجه زیاته کړه؟
داسې وو چې زه دلته کله چې راغلم او هدف دا وو چې زه خپلو درسونو ته دوام ورکړم، سره د دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو، لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو له خوا ځنې اشغال وي او زه په قراره باندې کینم او دلته. لیکن یو شی چې ما وکولی شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم، د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه، زه چې دلته راغلم نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم. او د افغانستان د احزابو اصول دا وو چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي، نو ښه ته به هم دوی که ښه یې هغه ته به ښه وایي او که بد یې هغه ته به هم ښه وایي. نو دا شی چې وو زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه، نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو. لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم تر څو چې مونږ وکولی شو د شوروي اتحاد سره پوځونه د افغانستان نه وباسو.
په جرمني کې چې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول، مثلا د مجاهدینو کوم غیر تاسو لیدلی دی؟ البته مطلب مشان دی، کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشانو سره چار یو براتللو دلته، دی دون دی فرق نه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی د کوم سازمان سړی دی. نو ما د حکمتیار سره دلته هغه لرل پوشي لیدنې کتنې لرلې، کله چې دلته د منشان په اسلامي مرکز کې وینا کوله، همدغسې برهان الدین رباني یا د دې نورو احزابو ګیلانی صاحب، حضرت صاحب صبغت الله مجددی، دغه څلور مشران یا مولوی صاحب محمد نبی محمدی، دې ټولو سره او مولوی صاحب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پات شوی دی، ما د ده په کور کې په نوکر خیلو کې درس ویلی، آخري کتابونه ما د ده نه زده کړي وو. نو د دې ټولو سره یو قسم ته د آشنایۍ یو د دوستۍ هغه وو. نو دوی به چې راتله دلته، نو مونږ ما کوشش کولو چې د دوی میلمه پال واوسم او یا د دوی سره ښه روابط ولرم او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغو مشانو کې چې تاسو یاد کړل، له کوم یو نه تاسو متاثره شوي یاست؟
داسې وو چې په دې مشانو کې بعضې کسان وو چې ډېر نرم کسان وو او کوشش یې کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلانی صاحب وو، حضرت صاحب وو، رباني صاحب چې دی هم په اخلاقي هغه باندې ډېر نرم سړی وو، او مولوي صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولې، هم به علمي بحثونه کول. د دې ټولو سره یوازې کس سره چې داسې ډېر رسمي تعاملاتو باندې زما خبرې شوي دي هغه حکمتیار صاحب.
مولانا صاحب، مخکې تاسو ویل چې په جرمني کې مو بیا زده کړې وکړې، څه مو ولوستل په جرمني کې؟
ما په جرمني کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخیستله، خپل شهادتنامه یا سند واخیستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجول مدارس کې کاوه مقایسه کوي، تغیرات په څه کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډېر نوی او په عصري توګه باندې او ډېر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکولټه لوستل دلته څه اسانه کار نه دی، لیکن ما ورته عزم وکړلو چې زه دا کار کوم. مثلا یوه ورځ زمونږ یو د اقتصاد تصدی استاد و ډاکټر پروفیسر پلیسپخ، هغه ما ته وویلي وی چې دا سوالونه خو ډېر سخت دي. بیا ما ورته وویلي چې ته د څه وکړې چې زه خو په دې تحریری یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان را وغواړه، هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه، که دا شی ما وکړلی شولو نو ته ماته ښې نمرې راکړه. نو په ده په هغه کې ما د کامیابۍ نمره واخیستله په تحریری امتحان کې چې په المانی کې ورته څلور نمرې وی، او یعنی د منګ د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي یا هغه دي، یعنی چې فقط کامیابېږي. لیکن په تقریری کې مې بیا یوه واخیستله، بیرته چې تقسیم په دوو وکړلو نو په شهادتنامه زما په دوو هغه باندې وشوله دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوس، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمني کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی، او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادتنامې بیا تاسو کار وانخیست؟
د هغې شهادتنامې نه ما کار په دې واخیستلو چې د یو مدرن او نوی منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا موږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن، یعنی د تشکیلاتو جوړول، د اتحادیو جوړول، د شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زموږ د درس یو جز و. نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شوم، د دې درس نه فارغ شوم، نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی. نو هغه ما ته وویلې وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزۍ یا د تجارت دپاره یي، دې کسانو ته جایز دی. لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون دی ضرورت دی مملکتونو ته ځي او کوم مشکل ونه لري، نو د دوی دپاره دا شی مکروه دی.
مولانا صاحب، تاسو د اتحادیې خبره وکړله، د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربې په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی، یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت یې داسې دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی، په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامېدای شي؟
بالکل، خو موږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمني کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلماني کې ایرن امتلیش ویي، چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو زیته ځي یا یو کار کوي. اوس مثلا ډېر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي، یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي، یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي، یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته رهنمایي وکړي. لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه، دغه افغانان چې جرمني ته هم راغلي دي دا مسله نشته دی. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ما ته څو هغه کېږي، او دا شی هغه هم دی سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډېر کلونه جګړه وي او اقتصادي مشکلات وي، نو سړی پوهېږي. لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا دپاره راپاڅېږي، او امکان لري ډېر کسان به وي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته. لیکن زما تجربې دا دي چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي رضاکارانه کار ډېر کم لیدل کېږي.
البته مولانا صاحب، یو وخت مو په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس هم شته ځای د حشر سیستم درلود چې مثلا په حشر باندې خلک کار وکړي، خو ورو ورو دغسې دودونه په ځای دی چې زیات شي په افغانستان کې کم شوي دي. بیرته د جرمني ژوند ته راشو، په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي، د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څرنګه ده؟ مثلا په جماعت کې امامت کول، د جمعې په ورځ باندې خطبه ورکول، خلک راغونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه کې د ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت په لاره کې مشکلات زیات دي، او بیا اکثریت دي آلمانی ټولنې او په هغه ځای کې چې زه ژوند کوم د منشان ښار، یو ډیر مذهبي ښار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې. دغه آخرنی پاپ چې و د دې پاپ نه مخکې چې څو موده مخکې وفات شلو، هغه هم د بیان د ایالت نه راغلی دی، دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي ښار دی، او په یو مذهبي ښار کې چې بل څوک راځي او هغه د یو بل دین دپاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي، حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ما ته راغی، ما ته یې وویلې چې تا په منشان کې دوه جوماتونه تاسیس کړي دي چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جومات دی. نو که زه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کړم، ته به زما سره څه وکړي؟ نو زه ورته حیران پاتې شوم چې څه جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چیرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، جواب څه دی؟ جواب ورته څه دی؟
جواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبورو په اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ایزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دې خلکو خوښه ده چې دوی دا دین مني او که نه مني. او تاسو دلته وایئ چې په آلمان کې د دین او د مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومنئ. او که په داسې شکل باندې موږ د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت یا هغې کې خلک دې ته رابلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشان په پوهنتون کې، په بایرود کې، په فرانکفورت کې، او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم، او اکثر آلمانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې، خصوصا د 2001 کال د سپتمبر له پیښې راوروسته، فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات کتل کیږي او په بل سترګه ورته ګوري؟ مولانا صاحب،
دا خبره بالکل واضحه ده. او یو لسم د سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منفي تاثیرات وکړل. یعنی د یو لسم د سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه آلمانیان مسلمانېدل، چې دغه تحرک د یولسم د سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه چې وو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې د یولسم د سپتمبر نه روان و، او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو، هغه حرکت په ټپه ودرېدلو، او په جوماتونو کې هم دغه سي اشخاص یا پزیا شول چې هغوی د اسلامي دعوت پزیا باندې د مالی او اقتصادي مرستو د سوء استفادې لپاره ځانونه هلته رادننه کړل، او هغه حرکت چې د مسلمانانو لخوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب کچر تاسو ادبی هڅو تراشو تاسو د دې دینی مراکز تر څنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کو تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی وخت په وخت مو غونډي جوړولې لدی ادبیاتو سره تاسو د دلچسپی راس په څه کې دی یعنی څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستئ چې ادبیاتو ته مخه کړئ
تاسو دې چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعری کېدلې کوم وخت کې چې مونږ یعنی شاګردان وو د مدرسې او زمونږ بعضې استادان هم شعري خلاقیتونه لرل او دغه شعري خلاقیتونو زه دې ته وهڅولم چې د شعر او ادب دنیا ته مخه کمه او په هغې وخت کې چې زه شاګرد وم نو باید واړه واړه شعرونه به م لیکل وو هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل مونږ درې ملګري وو چې یو مختار مامن ندیم نومېدلو ژوندی دی بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی د مولوي صاحب خالص وراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو نو مونږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناست وو داسې ادبي بنډارونه به هم سره کول کله چې دلته د دې خپل کلتور نه لږ لرې شولو نو په دې باندې ما وویلې چې دا افغاني کلتور را ژوندی کولو خلکو ته یوه روحیه وربخي نو په 2001 کال کې د می په میاشت کې ما لویه غونډه یوه بین المللي غونډه چې 350 نفره پکې حاضر وو د ګوتی انستیتوت په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله او دې لمانځلو تم بیا وروسته دوام ورکړلو په یو ځلې زه ګمان کوم چې تاسو هم خپله راغلل یو د نازک الملائکه یو شعر هم ترجمه کړلو او تاسو هم حضور لرلو خدای دې الکوزې صاحب وبخي جان آغا الکوزې صاحب و فریده هوډ وه او نور ډیر دوستانو عبدالوهاب سرتیر وو او اسد الازمری وو نور دوستانو چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو او دغه لړۍ چې ده روانه ده لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی او ډیر غذاف مصارف لري نو یو سالون پیدا کولو حال پیدا کول د غونډو دپاره د هغې کرایه تهیه کولو بیا هغه ته شاعرانو ادیبان را غوښتل نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهۍ ته ضرورت لري او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې مونږ غواړو بیا وروسته هم یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هره رشته کې به چې وو هغه به مونږ راغوښتل وو د خپلې رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول لیکن دا کار مونږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې او په 2001 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د هغه دپاره جوړه کړې وه 800 کلیز د سید جمال الدین افغانی په مرکز کې یعنی دغه ادبي بهیرونه چې دی ډیر مثبت وو لیکن تا ته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي باید د دې شاته بودیجه یې د دې شاته حکومتونه ولاړ وي نو په همدې اساس باندې ما دا 24 کاله چې دلته تیر کړه ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف وو یا په سیاسي هغه کې لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم او خدای دې ماته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم
که خدای کول همداسې به وي. مولانا صاحب د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی که زه چېرته دغه اوس په افغانستان کې له یوه دیني عالم سره خبرې وکم شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي لیکن لتا سره چې زوس خبرې کوم د هری غونډي د راتک جرمنی ته د تعلیم د نورو ټول تاریخونه مو په یاد دي. فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی تولد څو دی، اکثر افغانان دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی، که پلار یا پلار یې یا کوم مشر یې چې عالم ختلی وي او د قرآن په کومه ګوشه کې د دې زیږېدنې تاریخ لیکلی وي یا نېټه لیکلی وي، خو هغه صحیح ده. لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمیني دي چې یادې تذکیری مامورونو تعین کړي دي، لیکن د واقعیتو سره هیڅوک هم هیڅ ارتباط نه لري. او دا چې زمونږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده چې په دې مسله کې چې یعنې حتی مونږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږېدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب، له دې پرته د دې څه باندې 40 کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی، نور څه تاثیرات تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ؟ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخته زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي، او دوی چې دی یو ښه کار دا لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي نو مخکې نه ستا په باره کې، ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې، څه وخت دلته راغلی یې. دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې، وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده، اسلام وسنشاف، دغه ټول هغه دي. لیکن زمونږ په افغانستان کې مونږ د یو مملکت د پاره همداسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې مونږ د امریکي سیاستونه یا د یوروپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب ډېره مننه.
ژوندی اوسي، خیر اوسي.